په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر به نن د ترکیې په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د موجوده ستونزو په تېره بیا د بیت المقدس د موقف په اړه د افغانستان دریځ روښانه کړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي انتخاباتي کمیسیون د نور وخت نه ضایع کوي، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي حکومت په دې برخه کې ډېره ناغېړي کړې. مخله دې چې راپورونه توار ورسېږي، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلام محمد صالح دا خبرونه وړاندې کوي.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن ماشام د ترکیه له ولسمشر سره پر زینو مسایل خبري وکړي. د پهنی وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د افغان ترک شونځي نیول سیوی شون کې به ډیر ژر خوشی سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې اشغال شوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان جمهوری ریاست ولسمشر محمد اشرف غنی به نن ماښام د ترکیې له ولسمشر سره وګوري. د جمهوری ریاست ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې پر مهال د امریکا د ولسمشر لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پر اعلان هم خپل دریځ څرګند کړي.
ولسمشر په دې غونډه کې چې نن چهارشنبه په ترکیه کې ترسره کیږي وینا کوي. وینا کې به د افغان حکومت او ولس هغه اندېښنې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو د اعلان په اړه دي شریکې کړي، او احتمالا نن ماښام د ترکیې له ولسمشر سره به هم وګوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړی، ویل چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدول سي. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د افغان ترک شونځي نیول سوي ښوونکي به ډېر ژر خوشی سي. ابراهیم شینواري نن په کابل کې د افغان ترک د لیسو د زده کوونکو له کورنۍ سره په غونډه کې وویل چې په دې اړه یې له امنیتي چارواکو سره خبرې سوي.
موږ د ملي امنیت له رئیس او نورو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي. هغه یو یا دوه ښوونکي که چیرې د ملي امنیت له خوا تر تحقیقاتو لاندې وي، ډېر ژر به برخلیک معلوم کړو. دوی به بیرته خپلو ښوونځیو ته راګرځي او حیثیت به اعاده شي.
تب د اصل کې د چې پرون د ملي امنیت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د دوی ځواکونو په کابل کې د افغان ترک ښوونځي پر یوه لیلیه د یوه مشکوک کس د نیولو په هدف چاپه وهلې ده. تر دې دمه د دې مشکوک تن د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. په کابل ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو، غیر قانوني وسلو، زغروالو ګاډو او د تورو شیشو لرونکو موټرو پر ضد کمپاین پیل سو. د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش نن دغه کمپاین د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل:
تر دې شیبې چې در سره خبرې کوم، په کابل کې په لسګونو موټر او وسلې راټولې شوې. دغه کمپاین به لږ تر لږه څو اونۍ روان وي. څو وکړی شو په کابل کې ټول هغه موټر چې د قانون خلاف پر سړکونو تګ راتګ کوي راټول کړو.
په کابل ښار کې په وروستیو کې د تروریستي بریدونو تر څنګ د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا وژنې، وسلوالې غلاوې، تښتونې او خلکو ته ګواښونه زیات شوي. تر دې مخکې د کابل ګارنیزن قمندانۍ په یوه ابلاغ کې له هغو کسانو چې وسلې او ساتونکي لري غوښتنه کړې وه چې په ښار کې د تلاشیو ته د درېدو اصول رعایت او د خپلو وسلو اسناد امنیتي مامورانو ته وښيي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې اشغال شوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د نننۍ سرمشریزي په پرانیستونکي وینا کې ښاغلي اردوغان وویل: بیت المقدس د مسلمانانو لپاره سره کرښه ده چې هیڅکله به پر خپلو حریمونو کوم تهاجم ونه مني. اردوغان اسرائیل یو تروریستي هیواد وباله. بلخوا د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په تکرار وویل چې د امریکا وروستي اعلان په منځني ختیځ کې د سولې د منځګړي په توګه د واشنگټن رول پای ته ورساوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ماښام پیشنهاد وکړ چې له شمالي کوریا سره د کوم مخکني شرط پرته مذاکرې وسي. دا د امریکا په مخکنی دریس کې یو بدلون شې چې له شمالي کوریا غوښتنه کوله تر مذاکرو مخکې د خپل اټومي پروګرام بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پیشنهاد شمالي کوریا ته تر شپږو کلونو د ملګرو ملتونو د یوه هیئت تر سفر وروسته وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر جیفري فیلټمن پرون وویل شمالي کوریا ته د تیر اونۍ سفر شایي مذاکرو ته یوه لاره پرانستې وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکرات ګوند یو کاندید د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ته په الاوباما ایالت کې د مشرانو جرګې په منځمهاله ټاکنو کې ماتې ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندید ملاتړ کاوه. د تمې خلاف د ډیموکرات دوګ جونز بریا شغلې ټرمپ ته یو شدید ګزار ګڼل کیږي. دوګ په داسې حال کې بریالی سو چې د هغه پر سیال کاندید جمهوری پال روی مور د ناوړه جنسي چلند تورونه لګول شوی و. له دې سره د امریکا په مشرانو جرګې کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند څوکۍ راکمې سوې او ډیموکراتانو ته چانس په لاس ورغی چې د مشرانو جرګې لپاره د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې ټاکنو کې اکثریت خپل کړي. او د تاجکستان لپاره د کډوالو د حقونو یو وتلی مدافع وکیل وایي دی هیڅکله د تاجکستان تابع نه و، خو له روسیې څخه تاجکستان ته اخراج سوی دی. د کرامت شریفوف مدافع وکیل الکساندرا میدویدیفا نن ازادي راډیو ته وویل د هغې موکل تېره شپه وروسته له هغې له مسکو څخه د تاجکستان جنوبي ښار کولاب ته اخراج سو چې یوې استناف محکمې د هغه د اخراج لپاره د ابتدایي محکمې پریکړه تایید کړه.
له سلام محمد صالح نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. دا ځین نور خبرونه غواړي که غواړي بیا هم وګوري د ازادي رادیو په وپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې پرپرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي ولسمشر بنن د ترکیې په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د موجوده ستونزو په تیریبه د بیت المقدس د موقف په اړه د افغانستان دریځ روښانه کړي.
دیدگاه‌ها و نگرانی‌های حکومت و مردم افغانستان را در رابطه با اعلام انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ابراز کنه.
په دې اړه مو چې له امریکا سره د افغانستان اړیکو ته په پام سره د بیت المقدس په اړه د افغان ولسمشر وینا به د کابل او واشنگتن پر اړیکو ته اغیز وکړي. د چارو د کار یو کار په نظر اخیستی. په دې غونډه کې د نورو مشرانو د ویناو له حال مهم خبرو. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې نور خپل وخت ضایع نه کړي او اساسي کارونه پیل کړي.
امیدوار هستم که انشاءالله دیگه تاخیری در کارهای مقدماتی صورت نگیره.
خود انتخابات خپلواک کمیسیون تیر ورځ حکومت تورن کړ چې د بودیجی په ګډون ورته لازم امکانات ندی برابر کړی او نه هم په دې برخه کې حکومت جدی دی. په اوس وخت کې په افغانستان کې لونګی او چپن معمولا چاته ورکول کیږي.
د چپن هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډیر محترم شخص وي.
د جون پښیبو کې د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې په دې اړه نور معلومات اوریدل شي. بل پروګرام سره د بشر د حقوقو یو ځای د تخبرو. مننه چې ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر نن په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د مشرانو په غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د موجوده ستونزو او د امریکا لخوا د اسرائیل پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو او دې ښار ته د امریکا د سفارت د لیږدولو په اړه د افغانستان د حکومت او د غراز ولس موقف روښانه کړي او په دې اړه یو لړ څرګندونې وکړي. جمهوري ریاست وایي اشرف غنی به دې غونډې ته پر وینا سر بیر د هغې په څنډه کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم خبرې وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکیې استانبول ته په یو ورځنی سفر تللی او په پام کې دا چې د اسلامي هیوادونو د سازمان له مشرانو سره په ګډه ناسته کې خبرې وکړي. د جمهوري ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی به په خپل وینا کې بیت المقدس ته د امریکایي سفارت د انتقال په اړه د افغان حکومت او خلکو اندېښنې شریکې کړي.
رئیس جمهور قرار است که در این نشست سخنرانی داشته باشد. دیدگاه ها و نگرانی های
په پام کې ده چې جمهور رئیس په دې ناسته کې خبري وکړي او بیت المقدس ته د امریکایي سفارت د انتقال په اړه د افغان حکومت او خلکو اندېښنې شریکې کړي. جمهور رئیس به نن ماښام ناوخته د ترکیې له جمهور رئیس سره هم لیدنه ولري.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان مشرانو ناسته نن چهارشنبه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. په دې ناسته کې به د 43 هیوادونو چارواکي ګډون وکړي. تمه ده چې د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د آذربایجان، بنګلادیش، اندونیزیا، فلسطین، ایران، قطر، کویت، لیبیا، لبنان، سومالیا، سودان، اردن او یمن هیوادونو چارواکي هم د دې ناسته برخه وال ووسی. دا ناسته وروسته له هغې جوړیږي چې په وروستیو کې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې د اسرائیلو لپاره به د امریکا سفارت له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي. هغه څه چې رسنیو خبره کړې په وینا یې د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان به د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو مشرانو سره په ګډه د ترامپ د پریکړې په اړه لازم اقدامات وکړي. د نړیوالو اړیکو څیړونکي وایي د افغانستان جمهور رئیس به په داسې حال کې د نن ورځې په ناسته کې خبرې وکړي چې له یوې خوا د امریکې نږدې متحد دی او بلخوا د اسلامي هیوادونو سره شریکې ګټې لري. له ډلې یې قدرت الله ځواک د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جمهور رئیس د نن ورځې وینا به د امریکا سره په ټکر کې ونه اوسي. ښاغلی ځواک وایي امریکا دا درکوي چې په دې ناسته کې د یو اسلامي ملک په توګه د افغانستان ګډون مهم دی.
افغانستان به د امریکا دوست پاتې وي، د امریکا به ملګری په اطلاف کې ورسره پاتې وي، نو به اسیا پسې وي. اما د بیت المقدس موضوع کې امریکا هم په دې باندې پوهېږي چې افغانستان د یو اسلامي هېواد پای چې د تروریزم سره په نېغه جګړه باندې دا اوس اخته ده. که چېرې د دې موضوع په وړاندې غبرګون ونه ښيي، نو دا اوس هغه تروریستي ډلې چې دغه پلمه ګرځوي دې خاطر باندې چې د افغانستان د نظام په وړاندې اقدامات وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې امریکا د افغانستان نږدې متحد هېواد دی او په هیڅ صورت به د اسلامي هېوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ولسمشر غني خبرې د امریکا په مقابل کې نه وي. د دې شورا مرستیال منشي فیصل سمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې افغانستان د امریکا نږدې دوست دی، خو اړتیا ده چې له یو شمېر نورو او په ځانګړي ډول اسلامي هېوادونو سره هم اړیکې ولري.
د ترکیه په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان د مشرانو غونډه پیل شوې او اوس هم مشران ورته ویناوې کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې ټاکل شوی نن افغان ولسمشر اشرف غني هم د دې غونډې په څنګ کې ورسره وګوري. د دې بیړنۍ غونډې په پیل کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د امریکا لخوا د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په ځواب کې د همدا ښار د فلسطین د پلازمینې په توګه هم په رسمیت وپیژني. وړاندې په دې اړه په تفصیل معلومات درکو، خو بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي اشرف غنی باید د اسلامي هیوادونو د کنفرانس په نننۍ غونډه کې د افغان ولس رښتینی تصویر اسلامي نړۍ ته وښيي. محمد آصف صدیقی ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی ته ښایي چې د بیت المقدس دفاع وکړي او په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په برخه کې هم د اسلامي هیوادونو پر رول ټینګار وکړي. بیا هم د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری له ښاغلي صدیقي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د هغه نظر پوښتي چې ولسمشر ته څه ښایي چې په نننۍ وینا کې پرې ډیر ټینګار وکړي.
زه فکر کوم چې نن ورځ د افغانستان ولسمشر په دغه غونډه کې باید ډېر په جرات او په جګ مورال باندې ټول مسایل سره ذکر کړي. نو په دغه مسله کې زه فکر کوم چې نن باید د بیت المقدس د ټول مسلمانانو اولینې قبله ده ډېر جدي موقف لري، او دغه موقف ګیري دا یوازې د ترامپ په مقابل کې دي، نه دا چې د امریکې د ولس په مقابل کې. نو دغه مسله زه فکر کوم دا ډېر موضوع مهم دي، او نیوکه به داسې چې موږ نیوکه یوازې په ترامپ دې معنی چې دا ټرمپ د دې په ځای چې د خپل ولسونو د دې پسند کې چې د مسلمانانو هغه نزاکتونه هغه مسله په نظر کې ونیسي ډېر عاجلانه کار کوي، او د قطن زموږ لپاره د تحمل وړ ده دوباره په دغه خپل فیصله باید دوباره
که موږ تاسو وګورو په لیوې خوانه د امریکای او د افغانستان سیاسي اړیکې او بل خوانه د اسلامي هیوادونو سره دغه د افغانستان غړې هیواد دی، د افغان ولسمشر شي په ترکیه کې خپل وینا کې څه فکر کوي چې په سیاسي هغه روابط چې امریکا سره لري په هغه باندې هم کوم اغیز وغورځوي که څنګه؟
زه فکر کوم چې په دغه مسله کې ولې د لپاره دا یو د اسلامي مسله او د ټول اسلامي ملکونو نظر به تقریبا یو شانتي. نو په دغه مسله کې قطن هغه کوم اړیکې چې موږ امریکایان سره لرو او کوم امنیتي تړون چې هغوی سره لرو او اقتصادي برنامې چې لرو دا قطن نه متضرر کېږي. امریکایان هم پوره پوهېده، هغوی پوره پوهېده چې ترامپ خپله پوره پوهېده چې کله دغسې یو کار زه کوم
صدیقی صاحب په نننۍ غونډه کې چې ویل کېږي شاوخوا اته څلوېښت هیوادونه اسلامي هیوادونه پکې برخه لري، افغان ولسمشر ته ساسې ترینه تمه او توقع څه ده چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف باندې دغو هیوادونو همکاري راجلب کړي، په دې برخه کې ساسې نظر څه دی؟
تروریزم چې ده دقیقا که هغه طالب وي که هغه داعش وي که احمد وي که محمود وي چې د مسلمانانو وژني او د اسلام د برنامې لپاره دوی کار کوي، دقیقا دوی اسلام نه نمایندګي نشي کولای، او د دې په څنګ کې دوی په خپل د اسلام د برنامولو بردا کارونه کوي. بیا مشخص وایي چې په دغه مسله کې پاکستان او ایران ډیر کلک لاس لري، او موږ د تروریزم مقابل کې د دې اسلامي ملکونو چې ځان اسلامي ملک بولي قرباني شوی یاستو. نو په دغه مسله کې د ټول اسلامي ملک ما غوښتنه ده چې تر څو چې نور اسلامي ملکونو لپاره د عبرت درس وګرځي چې حال هغه څوک چې دلته تروریزم تمویلی یا ځان سره ساتي د خپل منافع شخصي منافع لپاره هغوی سره باید ډیپلوماټیکي اړیکې، اقتصادي اړیکې، ټولې برنامه سره قطع شي، تر څو چې د عبرت لپاره یو درس واوسي چې نور اسلامي ملکونه په خپل ملک کې تروریزم نه تمویل کې نه ساده کې.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي و چې د ترکیې په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کنفرانس د بیړنۍ غونډې په باب چې دې غونډې ته افغان ولسمشر هم ورغلی او هغه ته څه پکار دی چې د اسلامي نړۍ تر غوږونو د افغانستان موقف ورسوي. په تېره بیا په منځني ختیځ کې د وروستي پرمختګونو په باب چې امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژندل، که څه هم کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیرې سیشن بې په ورځ اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او د ښار ته هم له تل ابیب څخه د امریکا سفارت ور انتقالوي. کابل هم لکه د نورو هیوادونو په څیر عکس العمل څرګند کړ. د جمهوری ریاست لخوا په دې اړه یوه ورځ وروسته یوه اعلامیه خپره شوه. په دغه اعلامیه کې وویل شول چې بیت المقدس په اړه دغه پریکړه چې د اسرائیل د پلازمینې په توګه امریکا په رسمیت پیژني د اندېښنې وړ خبره ده. په لمه کې د غرض ویل شوی چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو ژورې اندېښنې درکوي او د ډونالډ ترامپ دا پریکړه د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي. په لمه کې دا هم ویل شوی چې دا پریکړه به په منځني ختیځ کې د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کړي. کله چې افغان ولسمشر اشرف غني دې غونډې ته وینا وکړه، د هغه د نننۍ وینا له مهمو برخو به مو هم خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدل صافه او واضح اوریدلی شي. وړاندې د غرض د ترکیې په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو غونډې ته د نړۍ د یو شمېر مشرانو د وروستیو ویناو له حاله مو خبرو. په تېره بیا د ترکیې ولسمشر چې پخپله د دې غونډې کوربه دی رجب طیب اردوغان نن په خپل پرانیستونکې وینا کې له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د امریکا لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په ځواب کې د همدا ښار د فلسطین د پلازمینې په توګه هم په رسمیت وپیژني. دا هغه طرحه ده چې ملګرو ملتونو له مخکې تصویب کړې ده، په دې معنی چې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ د هواري یوازنۍ حل لاره ښودل شوې چې په وروستیو کې د اروپایي اتحادیې په ګډون یو شمېر هیوادونو پرې ټینګار کړی دی. د دغې طرحې له مخې د فلسطین یو خپلواکه دولت د اسرائیل په خوا کې باید ایجاد شي. خو اوس بیرته راګرځو د افغانستان مسایلو ته. د حکومت اجرایي رئیس وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید نور په مقدماتي کارونو خپل وخت ضایع نه کړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. هغه وویل که څه هم کمیسیونونو د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یو شمېر فرصتونه له لاسه ورکړي، خو بیا هم د حکومت لپاره دغه کمیسیونونه د باور وړ دي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر حکومت انتقاد کوي چې تر اوسه پورې ورسره لازمه همکاري نه ده کړې. د عبدالله عبدالله د وروستیو څرګندونو تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون د ورو اقداماتو د انتقادونو په دوام د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې انتخاباتي کمیسونونه باید نور په مقدماتي چارو خپل وخت ضایع نه کړي. عبدالله عبدالله چې د چهارشنبه په ورځ په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې په کمیسونونو کې د څو تنو فردي عمل چې قومي مسایلو ته لمن وهله نږدې و چې د انتخاباتي اصلاحاتو ټول حرکت په ټپه ودروي. د ښاغلي عبدالله په خبره که څه هم په ټولنه کې داسې تفسیر کېږي چې انتخاباتي بنسټونه ناتوانه دي، خو کمیسیونونه د حکومت د باور وړ دي او شته مشکلات به حل کړي.
با تمام قوت دست اندر کار است. امیدوار هستم که انشاءالله دغه تاخیر در کارهای مقدماتی
کمیسیونونه په ټول قوت کار کوي او هیله لرم چې لدی وروسته په مقدماتي کارونو کې ځند ونه شي. دوی د ملي اوالي حکومت باور لزان سره لري او هیله لرم چې موجوده ستونزې هم ژر حل شي. په ټولنه کې او د سیاسي ګوندونو ترمنځ داسې تفسیری کیږي چې کمیسیونونه ناتوانه دي، خو مونږ شاهد یو چې دوی څومره په جدیت خپل چارې مخته وړي. د پداسې حال کې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون لیوي میشت راهیسې مشر نه لري. میشت وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان پر اساس د انتخاباتو د کمیسیون رئیس نجیب نجیب الله احمدزی له دندې لري کړ. که څه هم هغه مهال حکومت ویلی چې ښاغلی احمدزی د کمیسون د نورو کمشنرانو په غوښتنه لري کړی، خو نجیب الله احمدزی به ویلی چې دی په انتخاباتي چارو کې د حکومت د غیر قانوني لاسوهنو په مقابل کې ودرید، نو ځکه له دندې لري شو. له دې وړاندې هم پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي چې د انتخاباتي کمیسونونو ورو اقدامات ته په کتو ښایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره نه شي. فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو پر وړاندې ګڼې پرتې ستونزې لا نه دي حل شوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل:
یک آزمون بسیار بزرگ و مهم است که همه ما او را
راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره لوی آزموینه ده او طبیعت تن هڅې دادی چې موږ له دغه آزموینې بریالي راووزو او افغانستان ته عزت ور په برخه کړو. دغه آزموینې ته ورتګ اسانه کار نه دی، خپل پیچیدګي لري، که هغه له سیاسي پلوه وي او یا هم له عملیاتي او تخنیکي پلوه وي. په ټولو برخو کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. د ښاغلي رشید په خبره د ولس او نړیوال ټولنې له هر اړخیزې همکاري پرته دا امکان نه لري چې حکومت دې په یوازې ځان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په هغه شکل چې ټولو ته د منلو وی تر سره کړی.
هو امرتل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې نور خپل وخت ضایع نه کړي او اساسي کارونه پیل کړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې د ملي یووالي حکومت په نه همکاري او د دغه کمیسیون غوښتنو ته په نه پاملرنې تورنوي. د دغه کمیسیون ویاند او کمیشنر ګلا جان عبدالبدی سیاد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په تېر یو کال کې نه هم د دوی طرحې په خپل وخت سره تایید کړي او نه هم ورته زم امکانات برابر کړی دي. ښاغلی سیاد وایي که حکومت د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د تذکیرو د ویش او بودیجې په برخه کې چې یوازې د نوملیکنې لپاره د 9 میلیون ډالرو طرحه څو ورځې مخکې حکومت ته سپارلې چې هغه تایید کړي، دوی سره په خپل وخت همکاري وکړي. د نوې طرحې له مخې راتلونکي انتخابات چې ټاکل شوي د راتلونکي کال په دوبی کې ترسره شي ښایي ترسره شي، او که حکومت همکاري ونه کړي نو ګمان نه کوي چې دغه انتخابات به ترسره شي.
د امنیت نیول د مراکزو د حوزو د رای ورکونکو په وخت سره د بودیجې برابرول او همدارنګه اوس چې موږ تصمیم نیولای چې د تذکرې په اساس باندې باید ثبتنام ترسره سي، په خپل وخت او زمان سره د تذکرو توزیع کول دا غدري شرطونه ان شاء الله چې په وخت او زمان سره ترسره سي موږ کامل تیاری او بشپړ تیاری لرو چې انتخابات په خپل وخت سره وکول سي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان او کمیشنر ګلا جان عبدالبدی سیادو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان خبريالانو مرکز د افغانستان حکومت د بیان د ازادي او د خبريالانو په وړاندې له جرایمو څخه د معافیت په برخه کې په نه همکاري او په دې برخه کې د خپل ژمنو په نه عملي کولو تورنوي. په عین حال کې د خبریالانو د ژغورنې کمیټه وایي په ټوله نړۍ کې د توقیف شوي خبریالانو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی. په افغانستان کې هم په وروستیو کې یو شمیر خبریالان توقیف شوي یا زندانی شوي دي. نور حالې د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغان خبریالانو مرکز وایي افغان حکومت په هیواد کې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت په برخه کې د ملګرو ملتونو د حقیقت نامې ملاتړ نه دی کړی چې د خبریالانو پر وړاندې له جرایمو څخه معافیت ته د پای ټکی ایښودو په اړه دی. دغه مرکز د چهارشنبې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړې ده. په دې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له 1400 هجري لمریز کال څخه تر 1400 لمریز کال پورې 3 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې 14 ښځې دي، او پر دې سربیره 2 افغان خبریالان په پاکستان کې وژل سوي دي. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې هم د چهارشنبې په ورځ یوه کلنۍ سروې خپره کړې او په ټوله نړۍ کې د خبریالانو اړوند ورته اندېښنې څرګندې کړې دي. نیویارک میشتې د خبریالانو د ژغورنې کمیټې ویلي چې د کلنۍ سروې له مخې په نړۍ کې 212 خبریالان له خپلې دندې سره په تړاو په زندان کې دي. د دې سروې له مخې په 2014 میلادي کال کې 295 خبریالان په زندانونو کې وو. دا سروې یوازې هغه خبریالان یادوي چې د حکومتونو لخوا د ډسمبر تر لومړۍ نیټې نیول سوي. هغوی نه یادوي چې د کال په اوږدو کې نیول سوي او خوشي سوي او یا هم د غیر دولتي کسانو لخوا نیول سوي او یا ورک سوي دي. دا سروې وایي چې تر نیمایي زیات نیول سوي خبریالان په ترکیه، چین او مصر کې بندیان دي، او په دغو هیوادونو کې د ټولو بندیانو شمیر 144 دی. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې سروې وایي چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه پر دغو درو هیوادونو پر فشار راوړلو کې پاتې راغلی چې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې وضعیت تغیر کړي. دغه سروې یادونه کوي چې په 2018 کال کې په ترکیه کې د کودتا د هڅو تر ناکامه کېدو وروسته د رسنیو ځپنه زیاته سوې ده، او له همدې کبله په دې هېواد کې د نړۍ تر ټولو زیات شمیر خبریالان چې 3 اویا کسان دي د دوهم کال لپاره په زندان کې دي. د خبریالانو په زندانی کوونکو هیوادونو کې آذربایجان هم شامل دی چې لس خبریالان یې بندي کړي دي. د سروې له مخې همداراز په پاکستان او قزاقستان کې 2، او په ایران او روسیه کې 15 خبریالان، او په ازبکستان کې 4 خبریالان بندیان دي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر د نړۍ په ټولو هیوادونو غږ وکړ چې بیت المقدس د فلسطینیانو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. رجب طیب اردوغان نن په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې دغه غوښتنه وکړه، دا وروسته له هغې چې اسرائیل بیت المقدس د او به خیلی امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمین په توګه په رسمیت وپیژند. د غونډې ته د مشرانو وینا روانه د افغان ولسمشر هم په دې غونډه کې ګډون کړی او د غونډې ته به وینا وکړي. نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو بیړنۍ غونډې په پرانیسته کې وویل بیت المقدس ته هغه مسلمانانو په وړاندې سره کرخه ده چې په خپلو سپېڅلو اماکنو تیری نشي زغملی. اردوغان همدارنګه اسرائیل یو تروریستي دولت وباله. په همدې غونډه کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس یو اربیا ټینګار وکړ چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو سره د امریکا متحده ایالاتونو د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د منځګړي رول له لاسه ورکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو هم د امریکا د اقدام له نړیوالو قوانینو سرغړاوی وباله. مولود چاوشوغلو وایي د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا یو دایمي غړي له هغه پریکړې لیک سرغړاوی کړی چې خپله یې لاسلیک کړی. نورو موږ به څه کوو؟ لومړی باید د فلسطین دولت د ټولو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي، او د دې لپاره باید موږ ټول هڅه وکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د اسلامي همکارۍ د سازمان په ادی بیړنۍ غونډه کې ګډون لري. د دې غونډې هدف د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه اعلان وروسته چې دا خاري د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده د اسلامي هیوادونو د مشرانو لخوا د یو ګډ دریځ خپلول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د استنبول غونډې ته په وینا کې وویل ټول اسلامي هیوادونه باید د فلسطینیانو د حقونو په دفاع کې ودرېږي. نوموړي همدارنګا پر اسلامي هیوادونو ټینګار وکړ چې خپلې ستونزې د خبرو اترو لارې هوارې کړي. نوموړي د اسرائیل پر ضد د مسلمانانو د یو موټی کېدو غوښتنه وکړه. وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده، په اروپا، منځني ختیځ او تری ورخوا په نورو سیمو کې د امریکا د متحدانو انتقادونه راپورته شول، او په فلسطیني سیمو او ځینو اسلامي هیوادونو کې د غوسې ډک اعتراضونه وشول. په داسې حال کې چې فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت بولي، اسرائیلو دا خار اشغال کړی او هغه د اسرائیلو پلازمینه ګڼي. خو د اسرائیلو دا نړیوالې ټولنې نه د منلې او د کړکیچ د هواري لپاره د دواړو لورو ترمنځ پر خبرو اترو ټینګار کړی.
السلام علیکم، ما سلام درادو کر کوم ته وایم ک دلت 15000 کور ما جرسی وی دی ګر را کله خوره انده غاټر بابا نی بس خپل جو بو تا چی ولا کی رپی خو لا ور ز کوچن کی رپی خو لا چات ور کړي ور ور من غنم دی ک کون جرای ک نور خورا کی مو عادی ک لکه غوډی ور دی دا چی دا ټول به بل دانو ته په بازارو خپي ور من دا ما چې تی باندې ک ور مو
السلام علیکم، زه د روزګان د ولایت مشروان خبره کوم. وروره زموږ پر لارې باندې ډېر مشکلات دي. ماسکر پیسې غواړي، لارې په 1000-2000 د خلکو د موټرو سپستان شواکه اسکنزل بیابۍ دغه کې کده لوړو چارواکو پورې زموږ خبر ورسوي تر جګړال عبدالرزاق خان پورې چې هغه هیڅ معلومات نه لري. خلک دوه ورځې جذبه وایي خاطره ولې دوه ورځې یو څه آرامي سي. بیا څلورم او پنځم ورځ دغه مشکلات دي. شاجي په ساده د تور کوتله ده را لاندې د څور کوتل صداغه د ادریس لور پوسټ دغه کوم مشکلات مزيري. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم زہ جنیم خبر کوم ال کابل قلی زمان خان دا منګل پاکستان نه دلتا کابل تراغلو او دلتا پکړای کور کې ووسو او من کا هیڅ کلا دغه ووس هغه سوي د $200 ورکه او کمبل ورکه او دا منګل سوسو پیری مالکانو دا پرچی واخته او من تمرست بالکل هغه نه سول دلتا ټول لدی وروره غول بس هر سیزان ته وه له من ته هیڅ هغه مرسته ونه رسیدا. والسلام.
دا هو استاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرې خو کور مو ودان چې پیغامونه تل راسته وي خو یو هیله ده چې د دې ستونزو ترڅنګ چې تاسو یې تل یادوي ک د مهمو موضوعاتو په اړه چې د ازادي رادیو لارې راپورونه اوري هم خپل نظر لاندې څرګند کړئ. موږ هغه نظرونه تاسو په پروګرامونو کې هرو مرو درته خبرو په دې هیله چې تاسو د شکایتونو ته مسول چارواکي هم رسیدګي وکړي او د هغوی انچاره وکړي. د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو او سلی محمد سلی او زلبیا د افغانستان او نړۍ د صد مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی به نن ماښام د ترکیې له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره استنبول ته تللی. د پوهنې وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د افغان ترک ښوونځي نیول سوي ښوونکي به ډیر ژر خوشې شي. د ملي امنیت وی سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ځواکونو په کابل کې د افغان ترک ښوونځي پر یوه لیلیا چاپه اچولې او د یوه مشکوک کس د نیولو هڅه یې کوله. په کابل ښار کې د غیر مسؤوله وسلوالو، غیر قانوني وسلو، زغروالو او د تور شوشو لرونکو موټرو پر ضد کمپاین پیل شو. افغان حکومت وایي چې دغه کمپاین به څو اونۍ روان وي. د مالیه وزارت د ولسي جرګې له وکیلانو د راتلونکي لمریز کال د بودیجې د تصویب غوښتنه وکړه. تر دې څو ساعته مخکې د افغانستان ولسي جرګې د راتلونکي مالي کال د بودیجې طرحه رد کړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ماښام پیشنهاد وکړ چې له شمالي کوریا سره دی له کوم مخکنی شرط پرته مذاکره وسی. دا د امریکا په مخکنی دریس کې یو بدلون شي چې له شمالي کوریا غوښتنه کوله تر مذاکرو مخکې خپل اټومي پروګرام بند کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکرات ګوند یو کاندید د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ته له اوباما یلات څخه د مشرانو جرګې لپاره په منځمهاله ټاکنو کې ماتې ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندید ملاتړ کاوه. او د تاجکستان لپاره د کډوالو د حقونو یو وتلی مدافع وکیل وایي د هیڅ کله د تاجکستان تابع نه و خو له روسیې څخه تاجکستان ته خرج شوی.
د خبرونو تفصیل کغړې به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم مرزی احمد زئی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په تیلاس یا لسوريزه کرکټ لیگ سیالۍ کې چټکل شوی سبا په متحده عربی امارات کې پیل شي 15 افغان لوبغاړي ولوبېږي. د سوداګریزي سیالۍ چې د رواني میلادي میاشتې تر ولسه منیټه به دوام وکړي د نړۍ بیلابیل لزګونو لوبغاړي پکې په شلو لوبډلو کې لوبېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ډول سوداګریزي سیالۍ کې په بیلابیلو لوبډلو کې نبی ساحل، ګلبودین نائب، نجیب زادران، دولت زادران او اصغر سن سایلو بکوی. د افغانستان د کراټي ملي لوبډله د نړۍ د کراټي د اتلولۍ په دریم پړاو سیالۍ کې د برونز مډال په ګټلو سره پرون نو وخت هیوا ته راستنه شوه. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه 15 لوبغاړو ګډون کړی وو چې یوازې فرامرز افغان په 95 کیلوګرام وزن کې د برونز مډال خپل کړ. ښاغلی افغان خپل لیتوانیایي او نیپالی سیالانو ته ماتې ورکړه خو روسي لوبغاړي ته لوبه وبایلله او په دې ډول یې دریم مقام ترلاسه کړ. د کراټي د اتلولۍ سیالۍ د روسیې په کوربتوب د روان میلادي کال د دسمبر په 9 نیټه پیل او په 10 پای ته ورسېدې. د فوټبال د کلبونو د نړیوال کپ نیمه پای لوبه کې نن شپه ریال مادرید له الجزیره سره د لوبې ډګر ته وځي. د غلوبه د الجزیره په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 9 بجې او 10 دقیقې پیلېږي. د غرض د انګلستان د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن شپه لستر سیټي له ساوثهمپټون، نیوکاسل له ایورتون او سوانسی له مانچستر سیټي سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. د دې ترڅنګ د انګلستان د غوره لیګ د نن شپې په نورو لوبو کې مانچستر یونایټد له برونموت، ویست هم له ارسنال او لیورپول له ویست بروم سره د شپې 12 بجې او 10 دقیقې لوبېږي.
دا و سپورتي خبرونه. په اوس وخت کې په افغانستان کې لونګي او چپنې معمولا چاته ورکول کیږي.
دا چپنې هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډېر محترم شخص وي.
د ازادي رادیو د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات اوریدلی شئ، ترلاسه کولی شئ. د بل پروګرام اساسي بشري حقوقو ترڅنګ د خبرونه په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو اوس راځو د افغانستان په اړه یو بل راپور ته. مخکې په لنډو خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان ولس جرګې د 1290 لمریز کال بودیجه رد کړه. پر دې بودیجې نن په ولس جرګه کې بحثونه وشول او له بحثونو وروسته دغه بودیجه ناقصه وبلل شوه او د غړو لخوا وویل شول چې دغه بودیجه د تیر کال په نسبت 18 میلیارد افغانۍ کم شوې او د تیر کال ځینې مهمې پروژې هم پکې نه دي ځای شوې. او له بلې خوا د افغانستان د مالیې وزارت هم له ولس جرګې غوښتي چې ژر دغه بودیجه تصویب کړي، ځکه چې د دوی ډېر کارونه پرمختیایي کارونه په همدې بودیجې پورې تړلې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د 1390 لمریز کال په بودیجه کې د تیر کال په پرتله د 18 میلیارد افغانیو کموالی، په دولتي ادارو کې د 2009 بستونو زیاتېدل، په نوې بودیجه کې د تیر کال د ځنډیدلو پروژو لپاره د مالی امکاناتو نشتوالی او د ولایتونو په کچه د بودیجې نا انډولتوب هغه مهم ټکي و چې لامل یې د راتلونکي لمریز کال بودیجه رد شوه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر یادې بودیجې د جرګې د غړو له بحثونو وروسته وویل:
بودیجه ملی سال مالی 1397 بیشتر از 12 مورد نواقص.
د 1390 مریز کال مالی بودیجه د څه باندې 12 مورد نیمګړتیاو، لکه نه انډولی توب، د موجه دلایلو پرته د تشکیلاتو زیاتوالی، پکې د پراختیا کمښت او د اصولنامې د نه رعایت له امله د جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړ. له دې امله دغه بودیجه رد شوه.
ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون د رئیس امیر خان یار د معلوماتو له مخې د افغانستان د 1390 لمریز کال ټول عادي بودیجه 218 میلیارد افغانۍ ده او پراختی بودیجه 390 میلیارد افغانۍ ده چې د روان کال د قوس په میاشت کې ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوې وه. د ولسی جرګې ځینو غړو دا هم وویل د مالی وزارت د دغې بودیجې په مسوده کې پراختی پروژو ته د ځینو اړو ولایتونو وړاندیزونه هم په پام کې نه دي نیولي. دوی وویل د بودیجې په ترتیبولو کې د ځنډ له امله همدا اوس یو شمېر دولتي کارکوونکي شته چې میاشتنۍ تنخواګانې پر وخت نه دي اخیستي. د اقتصادي چارو پوهان پر وخت د بودیجې ترتیبول او تصویبول د حکومت د کارکوونکو د تنخواګانو، پراختی پروژو، تړونونو او د پرمختګ د ټولو برخو لپاره مهم ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل د بودیجې د تصویب ځنډیدل په موقتی توګه په اقتصادي او د خلکو پر ورځنیو چارو ناوړه اثر پرې باسي، خو له نیمګړې بودیجې نه د هغې ردېدل سودمن دي.
د بودیجې ځنډیدل زما په نظر ښه دي، ځکه بودیجه د دولت سیاست دی چې کولی شي له مخې متوازنه پراختیا راشي، ټولنیز عدالت تامین شي او کلی پراختیا عمومي. او دا چې ولسی جرګې رد کړې د معلومیږي انډول په پام کې نه دی نیول شوی.
دا لومړی کال نه دی چې د حکومت لخوا ترتیب شوې بودیجه د ولسی جرګې لخوا ردیږي، بلکې په تیرو کلونو کې هم د یادې جرګې لخوا ملي بودیجه څو ځلې رد شوې او له اصلاحاتو وروسته بیا تصویب شوې ده. په تیرو کلونو کې د بودیجې د ردېدو او پکې د اصلاحاتو د راوستلو له امله د دولت د ځینو ادارو په تنخواګانو کې ځنډ هم رامنځته شوی و. په دې حکله د ولسی جرګې رئیس ټینګار وکړ چې حکومت د ژر تر ژره د جرګې د غړو پر وړاندیزونو غور وکړي او یوه اصلاح شوې بودیجه د تصویب لپاره ولسی جرګې ته ورواستوي. د مالی وزارت ویان اجمل عبدالرحیم زی وایي سره له دې چې د راتلونکي کال بودیجه شفاف او د دولت د اړتیاو او د پراختی پروژو ټول اړخونه پکې په پام کې نیول شوي او متوازنه هم ده، خو بیا به هم د ولسی جرګې د غړو پر نظریاتو یو ځل بیا هم غور وشي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو ده او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 3.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تیر یک شنبه د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مرستياله مرغلره معیار ده. که لومړی اوریدونکو ته د بشري حقوقو د اعلامیه په اړه معلومات ورکړي چې دا څه وخت رامنځته سو او هدف یې څه و.
ډیر مننه. د هر څه د وړاندې خپل سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسیږي. د بشري حقوقو اعلامیه په حق لا به وایم چې دا هغه اعلامیه ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پایله کې په کال 1948 کې د دسمبر په 10 نیټه باندې تصویب شو او ټول غړي دولتونو ته یې بلنه ورکړه ترڅو دا متن نشر کړي. او همدارنګه د دې اعلامیه موجبات او تفسیر په تربیتی پوهنیز مرکزونو ته ورسوي. د دې اعلامیې اساس د فرانسې د 1991 کال په اساسي قانون کې د بشر حقوقو په اړه راغلي مقدمه څخه اخیستل شوی دی. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه یو مقدمه او دیش ماده لري او دا چې د یو انساني ټولنې کورنۍ د ټولو غړو ذاتي حیثیت او حقوق یو ډول دي او دا اصل بدلیدونکی نه دی. په دې اساس دا اصل د خپلواکۍ، عدالت او نړیوالې سولې اساس ګڼل کیږي. دا چې د بشر د حقوقو څخه د بې خبرۍ او د هغو تحقیر وحشي عمل پیژندل شوی او د بشریت روح یې د ګناه لور ته ګرځولی دی، د یو داسې نړۍ چې په هغې کې افراد خپلې عقیدې په آزادانه توګه څرګندې کړي، د بیان آزادي تجربه کړي او د ویرې او بېوزلۍ څخه خلاص وي، د بشر تر ټولو لوړه غوښتنه او عامه اړتیا ګڼل شوې او پر دې اساس باندې حقوق بشر او د حقوق بشر اعلامیه منځته راغلی ده.
ډیره مننه. د بشري حقوقو د اعلامیه تر مسته کېدو وروسته څه ډول بشري حقوقو ګواده وکړه؟
مونږ کولای شو د بشر حقوقونه د فلسفي استدلال له مخې وړاندې کړو. دغه حقوق د اخلاقو اساسي حقوق راخي. د بشر حقوق په اساسي قوانینو او د انساني حقوقو په میثاقونو کې د مثبت حقوقو پر بڼه تضمینیږي. دغه حقوق د لومړي ځل لپاره په 1948 کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د استقلال په اعلامیه او د امریکا د ځینو شمالي ایالاتو په اساسي قوانینو کې شامل شول. له هغې جملې څخه کولای شو ووایو چې په کال 1948 کال کې د ویرجینیا ایالت د حقوقو منشور یاد. له هغې وروسته په کال 1989 کال کې د فرانسې ښاریانو د حقوقو او بشري حقوقو اعلامیه کولای شو چې یادونه وکړو. او همدارنګه په کال 1945 کې د ملګرو ملتونو د منشور تصویبیدل د نړۍ په کچه د بشر له حقوقو څخه د ملاتړ پیل ګڼل شوی دی. د بشر د حقوقو پیژندل او ملاتړ د دغه منشور د مهمو موخو په سر کې راځي. د دغه موخو د تحقق او خدمت لپاره یو لړ بین المللي تړونونه وشول، لکه په 1948 کال کې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق او د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقوقو بین المللي میثاق چې دا د 1948 نه پیل دا اعلامیه تصویب شوې، تر 1990 پورې دا اعلامیه تصویب او لازم الاجرا شولې. همدارنګه کولای شو ووایو چې د دې اعلامیه پر بنسټ باندې نور میثاقونه لکه د شکنجې د مخنیوي تړون، له ښځو، ماشومانو، ملانو او د ګرځنده کاریګرو نه د ملاتړ په مخه شوي تړونونه هم پس له دې څخه تصویب او تکمیل اواده.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه.
و بنلرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره ځانګړي محکمې
لخوا ازادي رادیو یو سر 206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
اغلی معیار که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې بشری حقوقونه څه معنی لري.
بشری حقوقونه د بشر حقوقونه د داسې حقوقو ټولګه ده چې هر انسان باید یوازې او یوازې د انسانیت په خاطر ورنه برخمن وي. انسانان باید له دغو حقوقو څخه د نړۍ په هر ځای کې په برابر توګه برخمن اوسي. د دغو حقوقو مخه د انسان د شرافت او ازادۍ نه ملاتړ دی. بشري حقوقونه د اخلاقي، سیاسي او حقوقي بحثونو په منځ کې مهم ځای لري. دغه بحثونه ډیر پیچلي دي. مونږ کولای شو دغه حقوق د اخلاقي دلایلو له ارزونې او استدلال وروسته د سیاسي پریکړو له لارې پر مثبت حقوق بدل کړو. یعنی هغه حقوق چې د انسانانو لخوا جوړ شوي او د بدلېدو شونتیا په کې شته، په اوسنۍ یا معاصره نړۍ کې دغه حقوق په بین المللي میثاقونو کې لیکل شوي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا هیوادونه په اساسي قوانینو کې ورننوستل شوي دي. د دغه میثاقونو یا تړونونو پر بنسټ انسان د دغه حقوقو درلودونکی دی او دولتونه د هغې د رعایت ملاتړ او پلي کولو دنده لري.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه، په افغانستان کې د بشرو حقوقونو کمیسیون څه وخت رامنځته سوی او تر دا مهاله پورې کوم مهم کارونه کړي دي؟
په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسیون په کال 1988 کې د جوزا په 16مه نیټه د اساسي قانون د 85مې ماده پر اساس مطابق منځته راغلی دی او تر اوسه پورې د افغانستان اساسي قانون ډیر فعالیتونه، ډیر مؤثر او مثبت فعالیتونه کړي دي او له هغې جملې سره کولای شو چې دوی همیشه د بشری حقوقو په حق لباندې عامه پوهاوی پروګرامونه لري. د محابسو څخه نظارت درلودو، د قضایي جلسو څخه نظارت لري، د ښځو د حقوقو حمایت برخه کې کار کړي، د ماشومانو، معلولینو او معیوبینو په برخه کې دوی لاسته راوړنې لري.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د افغانستان اکثر قومونه د اعزاز او درناوي په مخه دوه تحفې، دستار او چپن ورکوي، چې د درناوي دا دوه توکي له ډیره په خواره حصي رواج لري او افغانان یې د ویاړ نښه ګڼي. د چپن تاریخ تر کومه رسی؟ د ارزښتمن توکي کله او چاته ورکول کیږي؟
او ځینې د مشرانو لپاره وي، ځینې د ځوانانو لپاره وي. دا تر عرف پورې، عادتونو پورې اړه لري. زموږ د ټولنې یو دروند لباس ته ښه لباس.
ما ته یو چپن راوړو، هغه سپینګیرو دغه مهال. نو ما ته ډېره تعجب، ځکه موږ په کابل ښار کې دا استعمال نه و، دا فقط ځینو اختر مراسمو کې نور کې به ما غوښتله. وی درول ما قبلې ته مخامخ کړم.
اوس وخت د چپن هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډېر محترم شخص وي، د ټولنې ستونزو ته متوجه.
موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د چپنې تاریخ، ارزښت او استعمال ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، چپنه د افغانی دود او دستور مهمه برخه او با ارزښته توکی دی چې په افغانی ټولنه کې قومي مشران، دینی علما، روحانیون او یو شمیر مخور کاروي. د چپنې تاریخ ډیر لرغونی دی او دا تاریخ په افغانستان کې د اسلام مبارک دین لرا تک سره سم شروع کیږي او د لومړي ځل لپاره چپنې عربي روحانیونو کارولی. لیکوال او تیرونکه رحیم الله وای چی چاپنی د عربی هیوادونو دود وو او کله چی محمد صلی الله علیه و سلم خپل خرقه مبارکه وایس قرنیته د توفی په شکل ورکړه، نو لهغه وخته چاپن په افغانستان کې دود شو، خو اوس په کې یو شمیر تغیرات رامنځته شوی دي.
د چاپن د روحانیونو او د علماو لپاره خاص وی او ځینې د مشرانو لپاره وی، ځینې د ځوانانو لپاره وی. دا تر اور پورې عادتونو پورې اړه لري. زموږ د ټولنې یو دروند لباس ته خلی لباس ته چا چې اغوستي وي هغه شخصیت په کې په اول ځل د سترګو په لیدلو سره محترم ښکارېږي. ځینې علما کله چې د لمانځه خطبه وایي یو چپنه اغوندي چې هغه چپنه عموما د سعودي عربستان سایز وي، یعنی د هغوی په شکل باندې جوړه شوې وي. د دې لپاره لکه څنګه چې خلک د حج نه راځي تسبیح راوړي، نو له مغه ځای چپنه هم خپل امام او قدوه تراوړي تر څو هغه واغوندي. یو تبرکی کیفیت لري.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې چپنه مفغن شوي او په افغانستان کې ځنګړي جوړښتونه پیدا کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نورالله کوثر وایي لکه څنګه چې په یو شمیر پښتني سیمو کې دستار د ویاړ او درناوي نښه ده، همدا ډول چپن د افغانستان په شمال سیمو کې د ویاړ او درناوي نښه ده.
چپن هم وایي، قبه هم ورته وایي، او همدا رقم محلي نمونه نور هغه هم دی. ورته ډیر زیات استعمالیږي په سمت شمال د افغانستان کې، استعمالیږي پښتنو په تاجکو ازبکو ترکمن دو قومونو کې ډیر زیات، همدا رقم ایما قومونو کې ډیر زیات استعمالیږي. ما په سمت شمال کې لومړي ځل لپاره چې وظیفه واخیستله، ماته یو چپنه راوړه هغه سپینګیرو دغه مهال. نو ماته ډیره تعجب ځکه موږ په کابل ښار کې دا استعمال نه و، دا فقط ځینو اختر مراسمو کې نورو کې به ما غوښتله. وی درولم او قبلې ته مخامخ کړم، بیا چپنه په وګوره ته واچوله. ډیرې چپنې چې استعمالیږي هغه شنې چپنې دي، رادهدارې چې معمولا د بخمل تکیونه جوړیږي. په ځمی کې بیا یو بله ده چې پښتانه هغې ته کوڅه وایي، په عربي کې جوبه ورته وایي. هغه لږ ډبل یي او پشمینه یي، هغه بیا په زمی کې د یخ د دفاع لپاره استعمالیږي. او دغه مینې چپنې چې دی ته پلوخوري چپنې وایي. پلوخوري نه هغه چپنې دي چې خلک د ځینو مراسمو کې، اخترونو کې، په ودونو کې، په خوابه شایا هلک د واده په ورځ باندې چپنه په اوږه راچول، او دا به یو لونګي او چپنه به دا د یو شاتوب خاص لباس. او په افغانستان کې وروسته له دې نه چې ځینې رئیس جمهورانو د دې استعمال رایج کړ، او دا په یو تقریبا یو نو سیاسي لباس باندې بدله سوله چې ډیر زیات خلک موږ په علوم اکاډمۍ کې د افغانستان د رئیس جمهور چپنه په اتنوګرافي موزیم کې لرو چې هغه چپنه یو قرقولې درالېګلې ده.
دی وایي چې د چپنې دود یو شمیر پښتنو سیمو ته هم را انتقال شوی، او دا د ویاړ او درناوي ځانګړې نښه ده. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنوال عبدالحادی ساپی چې د پروان ولایت اوسیدونکی دی وایي چې چپنه په افغاني ټولنه کې د یو با ارزښته دود په توګه د درناوي یو ځانګړی لباس دی.
چپن د روحاني لباسونو د جملې څخه دی، او عامه قصه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خرقه الحمدلله والمنه موږ تاسو ته توفره کړ شوې ده چې په قندار کې فعلا شته. نو دغه خرقه مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم وایس قرانی ته تحفه ورکړو. نو په دې اساس باندې موږ د ټولنې هغه روحاني او حتی سیاستمداران موږ د سی موقع کې چې غواړي چې د سی روحاني مدرسي، اجتماعي مدرسي د خلکو په زړونو کې ځای ولري، چپن په ځان کې وسیږي او د چپن استفاده کوي. نو دا چپن چې دی هم د دینی لحاظ هم د فرهنګي لحاظ موږ د ټولنې کې ډیر زیات ارزښت لري.
د نوموړي په خبره چې یو شمېر کسان په عام ژوند کې هم چپن په اوږو اچوي، مګر اکثره خلک یې په ځانګړو مراسمو کې کاروي.
الحمدلله یو دغه کسانو نه چې چپن استفاده کی زیمه، او دا چپن په هغه وخت کې زه استفاده کوم چې دینی مناسبتونه وسیله که جمعه منځونه، اختر منځونه، شرعي پښتوانه لري. دا د چپن تحفه ورکول موږ او تاسو وطن کې ډیر چې یو نفر ته قدر قائلیږي، خلک هغه ته چپن تحفه ورکوي. خصوصا دغه بعضې نکاح مراسمو کې چې هغه کسان د ناحکی او شا فامیل چې ډیر داسې ځان با امکانات گنی، نو هغه قوی ترین تحفه چې مولوی ته هغه څوک چې نکاح تر یغی ته ورکوي یا پدر وکیل ته ورکوي دا چپن دی.
معصوم جان معصومی او خاغلی رفیع الله حیدری بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې چپن هر چا ته نه ورکول کیږي. دا چې د چپن حقدار څوک دی هغه وایي،
په اوس وخت کې د چپن هغه چا ته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډیر محترم شخص وي، د ټولنې ستونزو ته متوجه وي. یو بل شکل سره چپن ورکول کیږي هغه چې نه وایي چیرته یو مسولیت وظیفه لپاره معرفي شي، نو د دې لپاره ورکوي چې تر څو تشویق شي او د وطن ته خلکو ته خدمت وکړي. نو څومره چې سړی اکټیو فعال وي او هر چیرته منډې ترړې کوي، خلکو مشکلاتو ته رسیدګي کوي، هر ډول مسایلو کې ګډون کوي، نو ورو په ورو سړی هغه کوي، تبرس کوي.
چپنې واقعا چې زمونږ تاسو په ټولنه کې یو ملي دود ده چې مشران او سپینګیری اغوندي، او اکثره وخت په ټولنه کې د میزبان لخوا میلمنو ته چپنې تحفه ورکول کیږي، یا کوم مسافر تللی وي بل ولایات ته چیرته دولتي چارواکي او یا غیر رسمي خلک خپلو میلمنو ته غالبا چپنې ورکوي. زه چې کله وزارت انکشاف شهري کې ما وظیفه درلودله، نو د وزیر صاحب سره به ډېرو ځایو ته تلو، ولایتونو ته هم سفر کاوه. زیات په شمالي تونو کې مونږ ته چپنې تحفه راکول کېدلې. نو واقعا یو ښه منظره وي د سپینګیرو لخوا د چا په وګو باندې چپن ور واچول شي، د ویاړ چپن، او هغه د ټولنې خدمت ته لا څو چنده هوډمن کېږي او خپل زحمت څو چنده کوي.
15 کلن ملک زنځیر چې دا مهال د کوچیانو ملکی کوي، وایي چې د دوی په سیمه کې د چپنې رواج نشته، خو بیا هم یو شمیر مشران یې په اوګو اچوي.
چپن نه اغوندو موږ، دغه ګنجای اغوندو، دا چې پام د کوو په دغه ځان باندې چې ساړو مونه وي. چپن خو د موږ رواج نه دی، دا د وطن رواج نه دی. وطن کې چې یو رواج شي، نو اتیا هغه رواج وي. پاتې رسو د چې خال خال کوم یو سپینګیری چې له کوره دی او داسو منځه ته ځي، هغه سپینګیری اغوندي، او نور د ملک چې تکیا یې هغه بیا نه اغوندي. نو دا واسکټ اغونده، لونګۍ وایا، دا د موږ رواج ده.
دونه موري په خبره چې چپن یې خوخیږي، خو دا چې د دوی رواج نه دی نو نه یې کاروي. د کابل د بګرام یو اوسیدونکو جانګیر بیا وایي چې دوی هم چپن نه کاروي، دا ځکه چې د کارګر دی او د کار په وخت چپن نشي استعمالولی.
بله دومره نه کارو چپن نه، څومره باب لروسی وزړي د درک لګیږي چې یاره خو یا په سال ده یا په زر ده. کوم سړي که توپه راکړې یو سپینګیري ته واغوستې، خپله نه کارو، کومه دغه وړه کورته یې واغونځو، کوم څادر یې واغونځو، کارنده دی، کار کوي، ټکټر کارو، تیګه باره یې نشي اغوستلی. که یو دیاړي کوله دیاړي شي کوي، نشي اغوستلی تر پاتې ده. که نه دا ښه شی ښه جامه ده، عزت جامه ده، خو موږ خلک چې ده ښه باب نه ده کې کوم سپینګیری سړی شي هغه بیا اغونځي.
د کابل ښار یو دکاندار حنیف الله چې چپنې جوړوي او خرڅوي، د چپنو د رنګونو او قیمتونو په اړه راته معلومات راکوي. هغه وایي
بیلابیل رنګونه دي، بیلابیل قیمتونه دي، د 1200 څخه شروع کیږي زتر 1000 روپۍ پورې. خو زموږ په خلکو کې دا توان نشته چې هغه ډیر قیمت د 1000 روپۍ والا واخی، په ټوله کې دا د 1200 زتر 2200 روپۍ بوني چپنې عام خلک ځان ته اخی. خو هغه کسان چې بیا اقتصادي وضعیت ښه دي، هغه بیا هغه لوړ قیمتونه لکه 8000 نظر لازره، لکه وکیلان یا قومي مشران یا مخور یا هغه کسان چې اقتصادي کاروبار سم د ژوند چارې سوي دي، هغه به دا ګران چپنې ځان ته اخی. خو دا چپنې په بیلابیلو موسمو کې اغوستل کیږي. په ژمي موسمو کې دي ځینې چپنې دي چې هغه ګرمې دي د ځان د ګرمولو لپاره، او په دوبي کې یا په ګرمۍ کې بیا ځینې چپنې دي چې هغه بیا د سایې لپاره، او یا هغه جوړښت یې داسې دی چې هغه سرمنې د داسې ټوکر څخه جوړه سوې دي چې هغه یخه دی، او خلک د سپین ژیړي ملکانو قومي خبر دی رواج دی دود د پاره غوندي شنه دی د سې نسواری دی سرمخوند دی، خو بیل ابل نور رنگونه همسته
دی. وای چی یو شمیر چپنې ډیر کلکه او با کیفیت وی چی څو کاله استعمالیږي.
درنو اوریدونکو، د اصلو افغاني دودونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وبپاڼه هم اوریدل شي، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1424، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو